دا مشال رادیو د وخت د سهار 10 بجې سوې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د جون 13 نیټه ده. زه احمد شازمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د تیرا کډوالو د شانګلې د کان کیندونکو او د پاکستان پر سیاسي او زاد راپورونو سربیره د خبرونې په دویمه نیمایي کې ځانګړي 19 پروګرام روغتیا او درملنه اورېدل مهروي. خو تر هر څه وړاندې وار ورکو بشیر ګواشته چې د دې مهال خبر نه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د حکومتي جرګې په غوښتنه او د وعدو پوره کېدو تر ژمنتیا وروسته یې د شمالي وزیرستان پر ځمکې کېدونکې جلسه ځنډولې ده. پاکستانی چارواکي وایي خپلو سیمو ته د خیبر تیرا راجګل سیمې کډوالو بیا سنېدل به د جون له 2 پیل شي. سبا افغانستان د هند سره تاریخي ټیسټ میچ پیلوي. د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي په رزمک کې د اختر په درېیمه پلان شوې خپله جلسه یې ځنډولې ده. د دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ د جون په 12 مشال ریډیو ته وویل دا کار یې د حکومتي جرګې په غوښتنه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې وعده ورسره شوې چې د دې په بدل کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوي ټول غړي خوشي کېږي.
نور مزید سے کم خبر دی مزید سے کم مذاکرات زمگا پر اختر نہ پس لو بشتم جون باندے پر خبر کی گی.
محسن داوڑ زیاده کړه امنیتی ادارو د دوی خوښه 50 ملاتړی نیولې دي. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په دې اړه رسمي خبرګون نه دی خدلې. خو د اسلام آباد پولیسو مشر مشال ریډیو ته د دې پخلی کړه و چې هلته د پښتون ژغورنې غورځنګ 10 کسان نیولې او د ریاست ضد فعالیت کولو مقدمه یې پې درج کړې دي. په دوی کې اکثره یې د پوهنتونونو زده کوونکي دي. د قبل سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم چارواکي وای پلان لري چې د خبر د تیرا راجګل سیمې څخه د جګړو او پوځي عملیاتو لوجه به کور شو خلکو سندل به لاختر روسته پیل کی. د دې ادارې اسیسټنټ ډایرکټر عادل ظهور د جون په 12 مشال ریډیو ته ول خوښه یو لسو رجستر او نږدې 2000 غیر رجستر کورنۍ به د جون له 2 څخه خپل سیمو ته سندل پیلي. دا په خبره د خلکو سره به ځینی مرستې هم کیږي.
کم چې رجسٹرڈ متاثرین دی هغوی ته به انشاءالله د سیم په ذریعه 10000 روپۍ او پسې په مت کې ای ټی ایم په ذریعه 25000 روپۍ ملاویږي. د و پسې چې کم شپږ میاشتې راشن دی هغه به هم دوی ته ملاویږي. چې کم ان رجسٹرڈ خاندانونه دي هغوی ته به صرف چې کم د و پسې چې کم آر ایف ایف پرچه دی هغه به ورته ملاو شي. انشاءالله دې علاقو کې به زر تر زره دا سروې هم شروع شي.
بلخوا د تیرا کوکې خېلو کډوالو ویلي چې حکومت د ورسره په جګړو پوځي عملیاتو کې د ړنګو شو کورنو په بیا جوړولو کې مرسته وکړي او خوراکي مواد د ورته ورکړي. د دې خلکو سندل تر هغه وروسته پیلېږي چې د پاکستان پوځ دغلته د خیبر څلور عملیاتو په کولو سره له وسلوالو دا سیمې پاکې وګرځولې. د پاکستان پوځ وای کابل ته د مشر جنرال قمر جاوید باجوه وروسته سفر ډیر ګټور وو. د پوځ عامه اړیکو څانګي آی ایس پی آر د جون په 12 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله او د امریکا ځواکونو له مشر جنرال جان نیکولسن سره یې په ملاقاتونو کې باجوه د ترهګرۍ پر ضد جګړه او د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. په همدې حال کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې جنرال قمر جاوید باجوه سره په لیدنه کې ویلي چې د تیروتنو د پخوانیو سیاستونو دوام د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی او پاکستان باید د ترهګرۍ پر ضد عملي ګامونه واخلي. د یادونې ده چې افغان چارواکي پر پاکستان تور پورې کوي چې د هغه طالبانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې حمله کوي، خو اسلام آباد دا تورونه بی بنیاده بولي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي طالبان باید په عمل کې وښیي چې ولسی خلکو ته زیان نه رسوي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده پرون د واړه اختر په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د جګړې په مهال د ولسی خلکو د خوندیتوب لپاره په ټول توان هڅه کوي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال محمد رادمنش د وسلوالو طالبانو وروستۍ بریدونو ته په اشاره د جون په 12 مشال ریډیو ته وویل چې د افغان حکومت لخوا د اوربند له اعلان وروسته طالبان باید ولسی خلکو ژوند ته ډیر پام وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې له وشتمې د اختر تر پنځمې او طالبانو د اختر لومړۍ درې ورځې اوربند اعلان کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن به نن د هغو کسانو کره شمېره اعلانوي چې د ولسي جرګې ولسوالۍ او شوراګانو لپاره په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدېدو لپاره خپل نومونه او اسناد ثبت کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن کمیشنر سید حافظ الله هاشمي تېره شپه مشال ریډیو ته وویل ګڼ شمېر کسانو چې د دوی له دفترونو څخه معلوماتي بستې اخیستې دي هغه یې پوره کړي دي او بیرته یې ورته سپارلي. د نوموړو په وینا د نوماندانو شمېر د قناعت وړ دی، خو یوازې د ولسوالۍ او شوراګانو لپاره ځینې کاندیدانو شمیر کم دی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. ایرانی چارواکي وایي د یوې ترهګرې شبکې ویش غړي نیولې دي چې د روژې په میاشت کې د بریدونو پلان درلود. د ایران د استخباراتو وزارت په خپله ویبپاڼه په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دې ډلې په تهران او نورو لویو ښارونو کې د ترهګریو عملیاتو پلان جوړ کړی و. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتیرش راتلونکې اونۍ روس ته ځي. ټاکل شوی چې نوموړی به د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ملاقات وکړي او دغلته به د فوټبال د نړیوال کپ یوه سیالي هم وګوري. ګوتیرش به روس ته د دې دو ورځني سفر په ترڅ کې په مسکو کې په یو څېړنیز مرکز کې وینا هم کوي. د فوټبال د 2013 کال نړیوال کپ سیالۍ سبا یعنی د جون په 12 د روس په سرخر مسکو کې پیلېږي. لومړۍ لوبه د سعودي عرب او کوربه هیواد روس ترمنځ ده. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپله لومړۍ ټیسټ لوبه د جون په 14 د هند په وړاندې کوي. دا 5 ورځنۍ لوبه د کوربه هیواد په بنګلور کې کیږي. افغانستان تیر کال د کرکټ له نړیوال شورا څخه د ټیسټ لوبو کولو حیثیت خپل کړ او دا لومړی ځل دی چې نړیواله 5 ورځنۍ لوبه کوي.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کول. پروان خبرونه کې په دغه راپورونو تفصیل واوري. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي له حکومتي جرګې سره تر خبرو وروسته د رزمک راتلونکې جلسه ځنډولې ده. دا چې په بدل کې به حکومت څور سره کوي د غورځنګ یو مشر وایي
زموږ ملګري چې د پاکستان په ګوټ ګوټ کې نیول شوي دي دا ټول وګرځي.
پاکستاني چارواکي وایي چې د خبر ایجنسی د تیرا راجګل سیمې به کور کرسي به خلک به د جون له 22 نیټې څخه خپل سیمه ته ستنېدل پیل کړي، خو ځايي خلک د معاوضه غوښتنه کوي. د کارګرانو نړیوال سازمان وایي د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د کویلې په کانونو کې د 80% کان کیندونکو تعلق له شانګلي ضلع سره دی چې د غربت له وجې دې سخت کار ته مخه کړې ده. د دې ضلع یو مدني فعال وایي او د روانې خپرونې په دویمه نیمایي کې ځانګړی 19 پروګرام روغتیا او درملنه اورېدل مه هېروئ چې دا ځل په اختر کې د خوراک احتیاطي تدابیرو ته ځانګړی شوی دی.
د اختر په ورځ کوشش وکړو چې د سهار د سباناري نه پس ټوله ورځ ساده اوبه یا د میوه‌جاتو په جوس باندې تیر کړو.
په روان خپرونه کې د پاکستان سیاسي او ذاته هم کتنه شوې ده. له مشال رادیو سره وسی. زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو نه وایز د رادیو لاري بلکې د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. او سره ځو خپل لمړي راپور ته لکه څنګه چې مو په خبرونه کې مو اوریدل پښتون ژغورنې غورځنګ وای چې د پاکستان حکومت جرګې باور ورکړی دی چې نیول سوي غړي به خوشی کړل سي. دوی وای په بدل کې دوی د رزمک جلسه ځنډولې ده. دا له هغه ورسته ده چې 13 ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ او حکومت جرګې ترمنځ په ناسته کې خبرې اترې وسوي. تاسو د پښتون ژغورنې غورځنګ پر نیول سوو کسانو له درجسو مقدمو سره به څه کیږي په دې اړه نور تفصیل بوریوال کاکړ په دې راپور کې راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ وای د حکومتي جرګې په خواست یا د اختر په دریمه د شمالي وزیرستان په رزمکی کېدونکې جلسه فلحال ځنډولې ده. د یاد غورځنګ مخکښ محسن داوړ د سی شنبې په ماښام مشال رادیو ته وویل چې حکومتي جرګې ژمنه ورسره کړې ده چې په بدل کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول سوي ټول غړي خوشی کوي.
دا موږ ملګری چې د پاکستان په ګوټ ګوټ کې نیول شوي دي، که په اسلام آباد کې نیول شوي دي، که په مریلی کې نیول شوي دي، دا ټول وزیر پاتې دي. نور مزید چې کومې خبرې دي، مزید چې کومه مذاکرات دي، موږ به د اختر نه پس 22 جون باندې په پیښور کې کیږي.
محسن داوړ ویل پښتون ژغورنې غورزنګ د رزمک جلسه یوازې د لپاره ځنډولې ده چې نیول سوی ملګري خوشی کړل سي او اختر پر کور تیر کړي. خو پښتنه دا ده چې پر دې کسانو د ریاست ضد فعالیت پر تور ولاړې مقدمه درج کړل سوی دي، له هغوی سره به څه کېږي؟ محسن داوړ په دې اړه وویل په دې خبرو اترو کې شریک د حکومتي جرګې غړي اجمل خان وزیر له مشال رادیو سره په خبرو کې د دې پخلی وکړ چې پښتون ژغورنې غورزنګ د خپلو ملګرو د خوشی کېدو د ژمنې په بدل کې د رزمک جلسه پر شا کړې ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ پر دینی ولسو غړو د درج کړل سوو مقدمو نوعیت ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا حکومت به رښتیا هم هغوی خوشی کړي او کنه. اجمل خان وزیر وویل د دوی له حکومت سره خبرې سوې دي او هیله من دي چې دا کسان به خوشی کړل سي.
څوک په اسلام آباد کې دي، څوک په وانه کې دي، څوک په کمزه کې چې کم نیول شوي دي، مختلف نوعیت کیسونه دي او مختلف حالات دي. په هغه کې مونږ انیشیټیو اخیستی دی، مونږ د حکومت سره خبرې شوي دي. انشاءالله تعالی مونږ په الله تعالی باندې مکمل یقین دی چې مونږ به پازیټیو طرف ته روان یو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ د غوښتنو په اړه د غورزنګ د استازو او حکومتي جرګې ترمنځ د خبرو اترو لړۍ دوام لري. اجمل خان وزیر او محسن داوړ دواړو ویل چې د دوی ترمنځ به بل ناسته له اختر وروسته د جون میاشتې پر 22 نیټه په پېښور کې ترسره کیږي. پښتون ژغورنې غورزنګ په پاکستان کې د ماورای عدالت کتلونو، ورکړل سو خلکو عدالت ته د وړاندې کولو او د پښتنو په سیمه کې د خلکو د ځان او مال د حفاظت یقیني کولو غوښتنه کوي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لاریو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري ها کسان چې د ویب سټ لاري د مشال رادیو خبرونې نس اوریدلې یا ویب پاڼه نس خلاصولې، نو هغه کولای شي چې په خپل موبایل کې د ځنګړي اپ لاري د مشال رادیو ټول خبرونې واوري. اپ سٹور کې تاسو آر اف ای آر ایل لیکلای شي، لا هغه ورسته په لاندې برخه کې بلته پښتو لیکلی وي، پر پښتو باندې کلیک وکي، هغه کښې کاږي او بیا د پاکستان پر برخه باندې کلیک وکي، نو مشال رادیو به تاسو ته راسي او بیا بل ځل تاسو ته دغه زحمت نه غواړي. همیشه به د مشال رادیو ټول خپرونې تاسو مالته اوریدلای او لیدلای سي او ورسره ویډیوګانې او تصویرونه به لیدلای سي. او اوس ځو د خیبر پر لور. پاکستان چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی د تیرا راجګل سیمې بې کوره کړل سوي خلک به د جون له 22 نیټې څخه خپلو سیمو ته ستنېدل پیل کړي. امنیتي چارواکي وایي چې سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده، بلخوا ځایي خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې دوی ته د سوو تاوانونو معاوضه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل شاهین بنیره راکوي.
قبایلی سیمو کې قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي د خیبر د لرې پرتې تیرا راجګل سیمې د کډوالو ستنېدل به د وړوکي اختر نه وروسته پیل شي. چارواکي زیاتوي پوس په دې وروستیو کې د خیبر سلور عملیاتو په نتیجه کې راجګل سیمه د وسلوالو نه پاکه ګرځولې ده. هلته مهم ځایونه په خپله ولکه کې اخیستې دي او پولیټیکل چارواکو ورته ویلي چې اوس د راجګل کډوال خپلې سیمې ته ستنېدي شي. اف ڈی ایم ای وایي چې د پاسه یو له سوا رجسٹر او خواوشا 2000 غیر رجسٹر کورنۍ به خپلو کلو ته لیږي او د دوی د ستنېدو عمل به د جون د میاشتې په 22 نیټه پیل شي. په دغه اړه د اف ڈی ایم ای اسسټنټ ډایرکټر عادل ظهور پرون مشال ریډیو ته وویل
کوم چې رجسٹر متاثرین دي هغوی ته به انشاءالله د سیم په ذریعه 10,000 روپۍ او پسې په مت کې ATM په ذریعه 25,000 روپۍ ملاویږي. د و پسې چې کوم شپږ میاشتې راشن دی هغه به هم دوی ته ملاویږي. چې کوم ان رجسٹرډ خاندانونه دي هغوی ته به صرف چې کوم د و پسې چې کوم آر ایف ایف پرچه دی هغه به ورته ملاو شي. چله دې علاقو کې به زر تر زره دا سروې هم شروع شي.
د تیراکو کې خېلو یو کډوال طالب جان افریدی وایي باید حکومت دوی ته ورپېخې ستونزې په پام کې ونیسي او هوارې کړي.
یو وخت میں من کورونا نو آیو یو کورو لکھن روپن جوڑے گی نا ویران شوی سب بارو کے لگے تلی سب برنو ہو کا چا بہتی خاٹو نا تو خورن ویران کری وانیز بر اغلا یم بدل دا مو کور نو رشتہ دار اس رو سے دم نالگا اس مو کور نو مندا سے ضرور نو خلق کورونا نشتا وہ سم خلق پرادو گورو کری سیگی.
د دغه سیمه یو بل مشر برات خان اپریدی وایي د خپل سیمه په دفاع کې ډېری قربانۍ ورکړې دي او ډېر ځاني او مالی تاوان نو ورته رسیدلې دي. هغه زیاتوي د پاکستان امنیتی ځواکونه وایي دوی د 2018 کال د جون په میاشت کې د خیبر سلورم په نوم د راجګل په غرونو کې د وسلوارو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي وو. دا ډیره لری پرته او غریزه سیمه ده او د افغانستان د ننګرهار ولایت سره لګیدلې ده.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د کارګرانو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن د راپور لمخه د پاکستان په بیلابیل سیمو کې د کویلې په قانونو کې د 80% کان کیندونکو تعلق له شانګلي ضلع سره دی. بلخو د شانګلي ضلع مدني فعالان وایي چې هر کال د دوی سیمو ته د کان کیندونکو په سلګونه مړی راوړل کیږي چې د قانونو په حادثاتي پیښو کې وژل کیږي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخه په دغه ضلع کې د هر اړخیز غربت شرح 80% ده. مجید بابر په دې اړه راپور وړاندې کوي.
د شانګلی ضلع سره تعلق لرونکي مدني فعال عباد الله خان وایي چې د یادې سیمې په سلګونو کسانو د کویلې په قانونو کې د کار کولو په وخت ژوند له لاسه ورکړی دی.
تقریبا دا په ویک کې یو واقع ضرور کیږي، مطلب کا مسلسل بیک ټو بیک کال کې تقریبا دا 300 خلک چې دا غبا د قانونو کې وفات کیږي. تقریبا 80% خلک چې کوم پاکستان کې کول مینو کې کار کوي د کویلې په درنګینو کې نو دا د شانګلی سره تعلق لري او د دې غټه وجه دا ده چې دلته کې ډېر انتهایی غربت دی، د روزګار
په یاد ضلع کې دا مهال د وجلې شو او معذورو کانکوندونکو تفصیل جمع کوونکی مدني فعال علي باش خان وایي چې په عمومي توګه د ټولې ضلع خو په خاصه توګه د تحصیل الپوري د سلورو یونین کونسلو لکه پیر آباد ډیری کوسکنا اول پوری تقریبا هر کور د یو نه یو غمی دي سره مخ شوه.
دا یونین کونسل کې په هر دریم کور کې مړ شوه دی د کویلې، او په هر دریم کور کې د کویلې د سینې مریض په کور کې پروت دی. دا هر دریم کور کې سپاینل کارډ انجری چې وته شوه دا هغه مفلوج دی. یو مسله بل هم د منځ سره کېږي، هغه دا چې لمړې هو مړې هو شو او دلته کې چې کم انجر شوی دی هغه چې سپاینل کارډ انجری دا ورته شوی دا یا ورته نور څه هډو کې مات شوی دی هغه چې په کم حال باندې په کور کې پروت دی نو هغه ډیر زیات بدبختی او ډیر زیات بدنصیبه حالات کې هغه پروت دی.
په 2014 کال کې د چرار په یو کان کې مزدور شوی د دوو بچو پلار 28 کلن حسین علی نه مې و پختل چې شانګله کې د سرګند خبره ده چې د کویلې په قانونو کې کار کول خطرناک دي، نو بیا ولې دغه خلک دا کار کوي؟ نو نو موړی وای
دا یو پسمنده هغه دا او پدې کې دا څه روزګار نشته، نو پدې وجه باندې خلک د کولی مزدوري لري. په ما باندې د غران د څو کانه را پریوتو او پدې نه ولم هغه سره سټیم سره زما خو کار څه خو چې دا په کان دنه نه کیم. تقریبا د 16 سال عمر کې زه کولی مزدوري ته تلم.
یو بل کان کندون کې حفیظ الله وای چې پلار او رور می هم په قانونو کې وجلې شوې دي. ما هم د 14 کال په عمر کې دا کار پیل کړ خو اوس می مور نه پریګدی
او راته دا وی کی لکه تاسو بدل ته ځانه مزدوري چاره کوي او رخصته بنه زای مزدورای له نو وسو سبا کو اخر وسو مور د سی حالات لتلی را کی لکه بالکل لیوانه حالات لتلی را او ضرور دغه د سی رور لاړو لکه ډیر په کچه عمر کې 22 سال به هم سه عمر ده کنه سی سوچ وکړه د 22 سال ماشوم سوچ وکړه لکه ماشوم بچیلا
خو بل خو د شانګلی اډیشنل ډیپټی کمشنر طارق محمود وای چې روانه میاش کې د پاکستان بیلا بیل سیمونه د وو دیر شو کان کندونکو مړی شانګلی تراغلی دي او تقریبا هر کال دا تناسب د یو نیم سلونه تر 200 پورې جوړیږي د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان ډی پی د 2015 کال د غربت د شری پاړه راپور کې راغلی چې شانګله د لکه اتیا فیصدی ولس د هر اړخیز غربت سره مخ دي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
زموږ غلم مشال ریډیو خاوري اوس زو د پاکستان د سیاسي حالاتو پر لور د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف وکیل د دوشنبه پورز ل مقدمه لاس واخستی د سیاسي چارو کارپوهان وای د مسلم لیگ نواز رل دا شکایت بې ځای نه دی چې ګواکې دوی د وی اراده لمخې په نشه سوي دي کارپوهان د دې خبرې دلیل دا وړاندې کوي چې مقدمه د نور سیاسي مشرانو پر ضد همستا خو زیاته پاملرنه ایوازي د نواز شریف پر ضد روان مقدمه وته ده کرشتہ داسی وی نو دابه په هیواد کې د جمهوریت پراتلونکو څاغې زولري او کنه په دې اړه تفصیل د بوریوال کاکړ په دې راپور کې واوري
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي داسې حالت جوړ کړل سوې دي چې په عدالت کې د ځان د دفاع کولو حق هم ورڅخه واخیستل سي نموړي دا خبره له هغه وروسته کړې ده چې د پاکستان په احتساب عدالت کې د هغه دفاع کوونکي وکیل خواجه حارث د دوشنبه په ورځ له خپلې دندې لاس واخیست هغه ویل تر دومره فشار لاندې کار نسی کولای چې د شنبه یعنی رخصتۍ په ورځ بلا هم عدالت ته ورځي نواز شریف او د هغه د ګوند مخکشان وای مقدمه د نور سیاستوالانو پر ضد همسته خو دوی د یو پلان لمخې په نشه سوي دي د سیاسي چارو کارپوهان هم د نواز شریف او د هغه د ګوند د مخکشانو د اندېښنې او شکایتونه بې ځای نه بولي د پاکستان پر سیاست نظر لرونکي ډاکټر اعجاز خټک وای په ملک کې اوس ډیر خلک داسې غنی چې ګواکې د مسلم لیگ نون د بیا واک تر سیدو د مخنیوي هڅې روان دي
دا سرکار کیږي او کافی دا عام پرسپشن دی چې عدالت د ټولو د پاکستان کې کم طاقتوره کلاس دی چې کم فیصلې کوونکي خلک دي هغه بشمول عدالت ایدا فیصله کړی دا چې نواز شریف به بیا یا پی ایم ایل ان به حکومت ته نه پریږدو
ډاکټر اعجاز خټک وویل د عمران خان په ګډون د نواز شریف پر نور مخالفینو هم د غلا ترڅنګ یو شمیر نور مقدمه درج دي خو هغه ته د نواز شریف د مقدمو په څیر پاملرنه نه کیدل رښتیا هم پښتنې راپورته کوي د سیاسي چارو بل کارپوه تلت مسعود هم دا خبره تاییدوي چې د نواز شریف پر ضد مقدمه داسې نه دی رواني لکه څنګه چې په کار وي
سارا ټیلی ویژن وغیرہ جو ہیں
په ټی وی چینلونو او نور څه کې هم د عدالت په څیر خبرې روانې دي نو لدې ښکاری چې د نواز شریف پر ضد یو تعصب دی او دغه د بدنامول لپاره یو کمپاین دی دا ضروری ده چې د نواز شریف پر ضد د مقدمه وچلول شي خو یوازې دغه پر ضد نه بلکې د ټولو پر ضد وچلول شي او دا سده وچلول شي چې رښتیا هم به طرف ښکارا شي
ډاکټر اعجاز خټک وویل ضروری نه ده چې د جمهوریت ضد هڅې دی بریالي سي خو که بریالي سوي نو د پوینا دا بشي نه وي
دا سلګي چې د الیکشن کې څنګه پلان دی څنګه کولا کامیاب شي او د خپل مرزي ریزلټس راوستي شو نو دې مطلب دی چې پاکستان کې به یو کنټرول جمهوریت چې کوم خبره کې دا هغه مضبوط شي او کنټرول جمهوریت صرف جمهوریت وي ا کنټرول او ان کنټرول خبره ته جمهوریت نشي ویلی نیمګړی جمهوریت نیم نه وي جمهوریت وي نو خلکو حکومت دی چې خلکو حکومت دی نه جمهوریت نه وي
د پاکستان سپریم کورټ نواز شریف د تیر کال د جولای پر 28مه لومړی له وزیر اعظم نه اهل وګرځاو او بیا یې د دې لپاره هم نه اهل وګرځاو چې د خپل ګوند مشري وکړي او اوس یې پر ضد په احتساب عدالت کې درې نوري مقدمه روان دي د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار څو ځله په ډاګه کړی دی چې د نواز شریف پر ضد مقدمه د چا په فشار نه بلکې له آئین سره سمې پر مخ وړي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
زموږ غل مشال رادیو سخاوري د روان کال د جولای پر 15مه د تر سره کېدونکو ټاکنو لپاره د پاکستان د نور برخو په څیر په کراچي کې هم انتخاباتي کمپاینونه پیل شوی دي. شننکه وايي نږدې درې لسیزې وروسته دا لومړی ځل دی چې د پاکستان مرکزی لوی او واړه ګوندونه د کراچي په انتخاباتو کې دلچسپي ښیي. دا چې سږ کال په دې ښار کې په انتخاباتو کې د لوی ګوندونو دلچسپي ولې زیاته ده، په دې اړه ظفر خان راپور راکوي.
د 2013 کال راهسې په کراچۍ کې د رینجرز وک لخوا روان اپریشن پترس کې که یو لورته د ایم کیو ایم ګوند مرکز 90 وتړل شو، نه بلې خواته دغه ګوند په څو برخو تقسیم شو. د کراچۍ ښار چې د اوږدې مودې راهسې بترې ایم کیو ایم سیټونه ګټل، د دغه ګوند د کمزوري کېدو وروستو نور ګوندونه سکل په کراچۍ کې د انتخاباتو په هلو ځلو کې زیاته دلچسپي ښیي. کراچۍ د قومي اسمبلۍ لپاره 21 او د سند اسمبلۍ لپاره 44 چوکۍ یا سیټونه لري. دا ځل له کراچۍ بلاول بټو زرداري او پرویز مشرب هم د راتلونکو ټاکنو لپاره کاندیدان دي. د سیاسي چارو کارپور ډاکټر توصیف احمد خان وای د 2013 په ټاکنو کې په کراچۍ کې تر ټولو زیات وټونه ایم کیو ایم او په دویمه درجه کې تحریک انصاف اخیستي وو. خو دا ځل داسې ښکاري چې د کراچۍ وټونه به د دوو نه بلکې د ډیرو پارټو ترمنځ وویشل شي. په کراچۍ کې به دا ځل حالت بدل وي. مخکې زیاتره وخت ټاکنې به د ایم کیو ایم وسلوالو ډلو تر کنټرول لاندې وې. اوس ایم کیو ایم تقسیم شو او د هغې ځای د پاکستان پوځي اسټابلیشمنټ ونیولو. ډاکټر توصیف د نهې پر ورځ له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل چې پوځي اسټابلیشمنټ هم هڅه کوي چې د ځینو ګوندونو اتحاد جوړ کړي او په دې توګه له کراچۍ د دوی سره نږدې اړیکه لرونکي خلک اسمبلیو ته ورسوي. د ډاکټر توصیف په خبره دا ځل د کراچۍ په سیټونو کې پیپلز ګوند، تحریک انصاف، مسلم لیگ نون او متحده مجلس عمل خپل برخه جوړولی شي. په کراچۍ کې میشت لیکوال او خبریال علي ارقم وای د 1983 کال را وروستو د لومړی ځل دی چې په کراچۍ کې د انتخاباتو لپاره ماحول بدل دی. علي ارقم د ایم کیو ایم د تقسیمېدو تر څنګ په کراچۍ کې ترسره شوې نوې حلقه بندۍ د دې بدلون لامل ګڼي.
کراچۍ کې حلقه بندۍ چې کومه نوې شي ده، هغه مختلفه ده تیرې حلقه بندۍ نه. چې کومه تیرې حلقه بندۍ چې د مشرف په زمانه کې شي، هغه ټول د ایم کیو ایم په حق شي وه. اوس نوې حلقه بندۍ چې کومه شي ده، هغه نسبتا مخکې مقابله کې داسې ده چې نور پارټیان ته پکې څو مواقع شته.
خو ډاکټر توصیف بیا وایي په کراچۍ کې د ایم کیو ایم د کمزوري کېدو تر څنګ نور بدلونونه هم راغلي دي. د 2008 کال را وروستو د پښتونخوا له قبایلي سیمو د اپریشنونو او بدامنۍ له وجې ګڼ شمېر پښتانه کراچۍ ته کډه شوي دي. اوس د آبادۍ له پلوه د کراچۍ حالات بدل شوي دي. په کراچۍ کې اوس د سندیانو، سرایکانو او پښتنو شمېر ډېر زیات شوی دی. د نوموړي په خبره د کراچۍ د پښتنو په سیمو کې د عوامي نېشنل ګوند، تحریک انصاف او ځینې نور ګوندونه په اکثریت کې دي. همداراز په سندۍ او بلوچۍ ژبه ویونکو سیمو کې پیپلز پارټۍ او د سرایکۍ او پنجابۍ ژبه ویونکو په سیمو کې مسلم لیگ نون اکثریت لري. د هغه په خبره که د ایم کیو ایم څخه په بېلابېلو برخو کې تقسیمې شوې ډلې را یوځای شي، نو بیا ایم کیو ایم پاکستان او اتحادیانې هم کولی شي چې له کراچۍ څخه د پام وړ سیټونه وګټي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. پاکستان د کرکټ په شل اوریز لوبه کې سکاټلند ته ماتې ورکړې ده. پاکستان کوربه هیواد سکاټلند ته د 204 منډو هدف ورکړی و، کوم چې هغوی پوره نه کړای سوای. بل لوبه سبا ترسره کیږي. بوریوال کاکړ په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان د کرکټ لوبډلې بیګا په لومړۍ شل اوریز لوبه کې سکاټلند ته په 48 منډو ماتې ورکړه. په ایډینبرګ کې ترسره شوې دې لوبه کې پاکستان تر پچی ګټلو وروسته لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې د څلور لوبغاړو په سر 204 منډې وکړې. کپتان سرفراز احمد 9 اتیا، شعیب ملک 53 او فخر زمان 21 منډې جوړې کړې. په ځواب کې د سکاټلند لوبډلې په زړه پورې لوبه پیل کړه، خو وروسته یې هماغسې لوبه ونه کړای سوای لکه څنګه چې د 204 منډو هدف ترلاسه کولو لپاره پکار وه. د سکاټلند لوبډلې په شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سر یوازې 156 منډې جوړې کړای سوې. د پاکستان لخوا شاداب خان او حسن علي 22 وکټونه واخیستل، خو محمد امیر او محمد نواز بیا یوازې د یو وکټ په اخیستلو کې بریالي سو. د پاکستان او سکاټلند ترمنځ به دویمه شل اوریزه لوبه نن ترسره کیږي. د دې لوبډلو ترمنځ په 2009 کال کې لومړۍ شل اوریزه لوبه ترسره شوې وه چې پاکستان ګټلې وه.
زنغمه ما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
از موږ غل مشال رادیو خبري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. اوس د سهار لسنیمې بجې سوي دي. بشیر ګواښ په د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ د جون په 12مه مشال ریډیو تویل پر ازمک کې د اختر په دریمه پلان شوی خپل جلسې ځنډول ده. دغه په وینا دا کاری د حکومتي جرګې په غوښتنه کړې ده او د دوی سره واده شوی چې د دې په بدل کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوی ټول غړي خوشی کیږي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم د اسسټنٹ ڈائریکٹر عادل ظہور په وینا پلان لري چې د خبر د تیرا راجګل سیمې څخه د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بیکور شوي خلک د جون په 2 بیرته خپل کورونو ته ستنېدل پیل شي. هغه د جون په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې خوښه یې وله 100 رجسټر او نږدې 2000 غیر رجسټر کورنۍ به ستنېږي. د پاکستان پوز پرون په یو خبرپاڼه کې ویلي چې کابل ته د مشر جنرال قمر جاوید باجوا وروستی سفر ډیر ګټور و. د خبرپاڼه تر مخه جنرال باجوا د تیرسې شمې پر ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله او د امریکایي ځواکونو له مشر جنرال جان نیکولسن سره په ملاقاتونو کې د ترګرې په ضد جګړه او د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه خبرې کړي. په خبرپاڼه کې دا هم راغلی چې جنرال باجوا ویلي پر ډیورنډ کرښه د دوی لخوا اغزن تار لګول د دواړو خواوو د خلکو نه بلکې د وسلوالو د مخنیوي لپاره دی. په همدې حال کې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دفتر پرون په یو خبرپاڼه کې ویلي چې جنرال قمر باجوا ته یې ویل چې د تیروتنو د پخوانیو سیاستونو دوام دواړو هیوادونو په ګټه نه دی او پاکستان باید د ترګرۍ په ضد عملي ګامونه واخلي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن نن په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په راتلونکو عمومي ټاکنو کې د امیدوارانو د کاغذونو ارزونه یې پیل کړې ده. د کمیشن په دغه بیان کې ویلي چې دا کار به د جون تر 14 دوام وکړي. پاکستان کې ټاکنې د جولای په 15 کېږي او د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپل لومړنی ټیسټ لوبه سبا یعنی د جون په 14 د هند په وړاندې کوي. دا 15 لوبه د کوربه هیواد په بنګلور کې کېږي.
د مهم خبرونو لنډیز مول مشال رادیو څخه واوریدئ چې بشیر ګواښ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې ځانګړې اونیز خبرونه روغتیا او درملنې ته. په روغتیا او درملنې خبرونه کې دا ځل په اختر کې د خوراک پر احتیاطي تدابیر او ورسره د ماشومان د لوبو پر وسلو باندې بحث شوی. دا خبرونه تاسو د دوشنبه په ورځ په ژوندۍ بڼه اوریدلې ده. نن یې په تکراری بڼه درته خبرو. د خبرونې کوربه پامیر ساحل دی.
روختیا او درملنه
پر روختیا او درملنه خبرونه کې مزه پامیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو. نن په خبرونه کې د اختر په ورځو کې په خوړو کې د احتیاط او د ښه صحت ساتلو پاړه مشورې درکو. ورسره پر یوې بلې موضوع هم غږیږو. روختیا پالان وایي چې ماشومان له کورنۍ، ښوونځي او چاپیریال څخه زده کړه کوي او دا ټول شیان پر ذهن، روان یا نفسیات او شخصیت اغیز لري. نن بواوري چې د اختر په ورځو کې ماشومان ته پیسې ورکول یا پلاستیکي وسلې اخیستل او د هغوی پر رواني حالت او راتلونکي شخصیت څه اغیز لرلی شي. همدارس ځینې ماشومان داسې ویډیو ګیمونه کوي چې پکې جنگ وي او تاوتریخوالی وي. دا ډول ګیمونه پر هغوی څه اثر لري؟ ماشومان کومې لوبې او یا ویډیو ګیمونه باید وکړي او څه ډول د لوبو شیان ورته ورکول پکار دي؟ دا نورې پوښتنې په نننۍ خبرونه کې له ډاکټر محمد عرفان الله سره سیډو چې د نفسیاتو متخصص در د روان شناستی او په پیښور کې د بډبیرې له تھانی سره نږدې په شهید ګړې کې د اسماعیل اګین په نوم روغتونی هسپتال لري. هلته ورتل شي او مشوره تر غوښته شي. ډاکټر صاحب ستړي مشي.
مننه پامیر صاحب.
ما غوښتل چې په دې اختر باندې لګې لنډې خبرې وکړو چې په اختر کې په صحت ته څنګه ښه خیال ساتل پکار دي، په څه طریقه باندې باید خواړه وشي او ځکه هغه سایکل بدل شي د روژې کنه د پیشلمی او د ماخامی بیرته عادي حالت ته راشي. نو څنګه څه وکړو دا مبارکیو ته چې خلک زی په دې باندې بلنډي وکړو بیا به د ماشوم او د وسلو استعمال ته لاړ شو.
ډیره مننه پامیر صاحب. مخکې له دې چې دا خبر وکړو نو ډیر افسوس کېږي د افغانستان په نویو واقعاتو باندې او د زړه درد مو ورسره دی چک شو.
صحیح.
الله دې دې ته مغفرت نصیب کړي.
امین.
عمدہ علت مونږ چې دا کومه خبرې کوو پامیر صاحب چې ماشومان ته به وسلو ورکو یا نه به ورکو یا د لوبو وسلې به ورکو که نه به ورکو دغه خبرې باندې په تفصیل خبره کوو. اوس د روژې محترمه مبارکه میاشت اختتام ته رسېدلې ده. مونږ یو عادت د یولسو کالو چې هغه بدل کړی او د نوي معمولاتو سره عادت شو زموږ بدن نظام. نو څلور پنځه ورځې پس هغه به واپس مونږ هغه زور ماحولاتو ته بوزو هغه ماحول به بیا ورته تاسو نو دې کې مونږ ته احتیاط پکار دی. لکه دا خوراک ټیمونه بدل شول دا خوراک ټیمونه سره اخراج یا د فضلجات یا د حاجتونو چې کوم ټیمونه دا به بدلېږي.
بالکل.
نو باید خلک دا هم نظر کې وساتي بالخصوص چې کوم زموږ خويندې یا غرونه خويندې چې خپل موټر نه لري او سفر کوي نه ته زیاده شنم ورځ دوه درې نظر کوي. اده چې روژه کې اکثر د مو کوشش دا کوي چې خلکو ته موږ بار بار وایو چې کم خوراکو کې خو عموما دی وزن زیات کړی وي.
ها بالکل.
او خوراکونه ډېر کړي او شربتونه ډېر وڅکي. هغه د وزن په بدن کې چې کم حراري ضرورت یې هغه د هغه نه زیات جمع شي.
ها.
او اکلم دا چې وزن کم شي خو موږ څنګه هغه د روژې اصول یا د طب اصول په نظر کې ونه ساتو عموما زموږ خلک په دې کې وزن زیات کړي. نو د اختر ورځو کې چې کله بیا موږ اختر مبارک وته ځو نو بیا موږ بې درېغه خوراک کوو او چونکې حرارې یا کیلوریز په بدن کې زیاتې وي ورسره زموږ د پښتنو عادتونه دي چې د چایو سره میلمه ته موږ خواږه یا شیرینۍ ږدو. یان ورکو نو هغه هم خورو او د هغې لته په بدن کې چې کوم دی چربیانې فیټس او بلا ضرورت چې کوم توانایي پیدا کېږي هغه زیاته وي چې هغه د چربیانو او وازګو په صورت کې جمع کېږي او بې ځایه تنده هم لګېږي چونکې خلک د یو کور نه بل کرته یا د یو کلي نه بل کلي ته ځي نو په لاره باندې ته ناخولې هم وځي هغې د سن سټوک د نور وهنې او د جل وهنې خطرې هم کېدای شي. دغه په زموږ په وطن کې یو بل عادت دی د اختر کې چې اکثر د هګۍ د اوشي شنه سره رنګونه ورکړي د ماشومان لارو کوڅو کې ناستې او خوري یې مو ځنګلیم یو قسم لوبه ده. نو دا چې ډېر زیات پروټین په دې کې دي نو موږ دا نه چنده ورکړي خو لکه ماشومانو ته چونکې موسم هم ګرم دی نو د یو یا دوه زیات په دغه صورت کې ورکول نه دي پکار. او دغه سي د اختر په ورځ کوشش مونږ دا وکړو چې د سهار د سباناري نه پس مونږ ټوله ورځ کوشش وکړو چې ساده اوبه یا د میوجاتو په جوس باندې تیر کړو د انرژي ډرنکونو نه د سربن بوتلونو نه او د ګټو ډبو کې بند شربتونو نه ډډه وکړو او ښه مېلمستیا به کوو دا چې خلکو ته ساده صفا سترا او یخې اوبه وړاندې کړو.
صحیح.
او که ډېر زیات محترم احترام ورته کوو نو بیا مونږ کولی شو چې مالګه او لیمبو ورسره یو ځای کړو او هغه اوبه مېلمنو ته ورکړو او مېلمانه هم په دې خوشحال شي او قربانه هم ځان ته دا سمونه ګڼي چې هغه دې باندې به زمونږ عزت کم شي یا به مونږ کم نظر ښکاره شو ځکه چې زمونږ صحت اول دی. دغه امیر صاحب تاسو دام کتلی دي چې په دې اخترونو کې زمونږ افغانان یا پښتانه چې کوم ورونه دي دوی د خشکو موجاتو استعمال هم کوي. اوس چونکې موسم ګرم دی نو هغه منطقې لکه د ننګرهار شو خوست شو پېښور شولو چې کوم ځای کې درجه د څلوېښتو نه بره نو کوشش دلته په کار دا دی چې مونږ د خشکو موجاتو نه ډډه وکړو او میلمه یا خپل ځان لپاره تازه میوې وړاندې کړو خپل یې استعمال.
سمه ده وس دی بل موضوع تر از ډاکټر صاحب دا خو احتیاطي تدابیر شو پر روژه کې څنګه خیال ساتل پکار دی. اوله پوښتنه چې تاسو نه کوم نن هغه دا چې ماشوم ته پیسې ورکول ښه کار دی دا د اختر په ورځ کې
پامیر صاحب دا یو ډیر ناوړه او بد کار دی.
صحیح
د مینې د اظهار نور هم ډېرې طریقې شته. ماشوم ته باید صرف خپل پلار مور یا تره دا خلک پیسې ورکړي او هغه صورت کې ورکړي چې دا ماشوم د دې اسراف یا صرف کېدل د دې د نظر لاندې وکړي. لکه زه د دې هم مخالفت کوم که ماما خپل خوروي ته پیسې ورکړي لکه چې ماما به د بل کلي وي نو هغه بیا دا ماشوم باندې نظر نه وي چې دې ماشوم په دغه پیسو څه وکړل. البته مور پلار ترې دا کولی شي ځکه چې ماشوم به د دنیا معاملات هم زده کوي او هغه به د پلورلو او د پیسو په وقت او قدر قیمت باندې هم پوهېږي او پوهول هم لازم دي. له بده مرغه زمونږ دا فکر دی چې په اخترونو کې مونږ چېرته لاړ شو او زه د پامیر صاحب کور کې مېلمه شم او پامیر صاحب بچې مخې ته راشي نو زه هغه ته 100 روپۍ یا 100 روپۍ ورکوم
او اکثر ورته پیسې
ورکوم او ته فخر محسوسوم او هغه د کور خلک هم په دې باندې ډېر خوشاله شي چې را ډاکټر صاحب زمونږ بچې ته یا لمسی ته زه په دې نه پیسې ورکوم. نو دا یو ناوړه کار دی. پامیر صاحب د دې نه باید مونږ ډډه وکړو. مور پلار شمال په دې پوه کړي چې د چا څخه داسې تمه ونه کړي او لویان چې کوم په دې خبره یا غږ ورسي نو باید هغه دې زنده وکړي چې مونږ ماشومانو ته پیسې نه ورکړو.
صحیح
ملت دغه دې چې دا پیسې کله مونږ ماشوم ته ورکړو پامیر صاحب نو دې یو خو په هغه باندې د لاس ضرورت د خوراک شی نه اخیستی شي
او
د بدن ته ضرورت هغه صفان وي په پاپړ او دغه څه قسم شنه واخلي هم چری واخلي یا کوم د یم ضرورت دغه مختلف بوتل بند شربتونه سکي او بیا چې دغه مونږ شي من نور فضولیات بلکې دې کې مونږ دام خوښ لرو سوال کو د ټولې ټولنې نه چې ماشومان ته د شنو د پلورلو نه دکانداران هم ډډه وکړي.
او دکانداران باید ورته خرڅ نه کړي
او دوی چې آی ته نسوار ورنه کی آی ته سیګریټ ورنه کی آی ته دا د لوبو پکې تماشې ورنه کی او دکاندار څوم کې د دې معاشري او ذمہ دار غړی دی او هم دا ذمہ ده چې معاشري پر وختیا کې او په پرمختګ کې خپل کردار لوبوي. دا هغه دا کردار مونږ ته ډېر ستایو هغه ماشوم ته دای په مقابل کې تازه نوجات ورکی کتاب ورته ورکی قلم ورته ورکی یا دغه فشنه چې هغه نه د ریاضه سبقونه زده کړي چې یعنی رسنسي مهمات زده کړي نو دا به د دکاندار په سره سره په معاشره باندې مغت احسان دي.
صحیح ډاکټر صاحب تاسو دا د معاشره کې د دکاندار د کردار په اړه باندې خبرې وکړي. شاکر بیٹنی لیکلی دی وی دا د پلاستیکی وسلو په باره کې ما پرون وی د ته جوړی د ایف آر لکی مروت کې وسی وی د اس اچ او غلام محمد سره ولیدل و انټرویو می ورنه واخیسته و یغه په دکاندارانو غږ وکړ چې پلاستیکی وسلې دي نه خرڅي نه دی راوړي او وی د موګه د لکی مروت له پولیسو مشر نه هم غوښتنه کړې ده چې په دې بندیز ولګوي. دا څو کال کتا سو ګوري په مختلفو خارونو کې ځن فعالانو هم کمپینونه کړي ډاکټر صاحب د دې وسلو خلاف او ویل دي چې ماشومان ته دا پلاستیکی وسلې نه دی ورکول پکار د پټاخي مټاخي نه دی خرڅول پکار. یو وجه چې زور باندې پویګم هغه خدا ده چې دغه پلاستیکی وسلې چې دی تمانچي و غیره دي کې ځنې چری چې پکې ماشوم سترګا بل خصوص نور بدن کې ور باندې خوګيږي او کنا خو د سترګې د سخت جوبلې دو او یا د بالکل وړاندې دو ويره دا یا غوګ یا پوز ته د ننوتو ويره دا. د دې نه علاوه د پټاخي چې دی پدې کې د ماشوم د سوځېدو یا د جوبلې دو حتی ډېر سخت شدید جوبلې دو ويره هم موجود دی. د روان یا د نفسیاتو لپاره چې دا د ماشوم په صحت باندې څه اثر لري د دې پښتنه بزل تاسو کوم ډاکټر صاحب خوځاول د ټلیفون شمیرې خلکو ته اعلانوم چې دوی هم راته ټلیفونونه وکي او ور باندې به خسې وغږیږو. سم ده، خوښه مو ده.
بالکل، موږ خلکو نه تمه ده چې زموږ خبرې موږ سره شریکین کی او د خپل ماشومان هغې ته چمتون کی، پای باندې نافذ هم کی.
ډاکټر صاحب، نو وسله یا د وسلو سره د پلاستیکي وسلو سره لوبې کول، دا د ماشوم په شخصیت باندې، د ماشوم په روان باندې یا نفسیات باندې څه اثر لري؟
پامیر صاحب، بچا پیرسل هر شی د انسان او بالخصوص د ماشوم په روان، دغه په دماغ باندې، دغه د زده کړې په معمولاتو باندې اثر انداز کیږي. الحمدللہ مونږ تاسو پښتانه یو مسلمانان جو، د دې شاته علت دا دی چې زموږ مور پلار پښتانه دي، مسلمانان دي، او زموږ دې کې کردار نشته پامیر صاحب چې ته پښتون یا مسلمان یې، زه پښتون یم یا مسلمان یم، بلکې مونږ د مور پلار نه او د چاپیرچل نه دا پښتو او اسلام زده کړی دی. کنی انسانان خو ټول یو شان ته پیدا کیږي او مختلف ماحولونه ایته مختلف چلونه ورخایي.
خه،
اوس دې کې د معاشره، د ټولنې، د مور بالخصوص، د پلار بالعموم، او د دکاندار، استاد، ډاکټر، او د معاشره د نورو غړو خپل کردارونه دي. او هغه د انسان شخصیت د مستقبل لپاره تیاروي. اوس که موږ ماشوم ته کیلونه ورکو، نو دا کیلونه موږ داسې ورکولی شو چې په دې کې د ریاضي کرتبونه، د جغرافیې نقشې، او دغسې نور دماغي لوبې ورکولی شو. نو د هغې فایده به دی چې دا ماشوم به په جغرافیه کې، په ریاضي کې، په ساینسي علومو کې دلچسپي واخلي او د ده توجه به مثبت طرف ته روانه شي. که د هغې مقابل کې موږ دې ماشوم ته د عادي لوبو شیان ورکو، لکه فوټبال ورکو، باسکټبال ورکو، ټینس ورکو، لامبوزنۍ طرف ته، د هغې چې کوم هغه دغه دي فرض کړه جنګي دي، جیکټ دي، لایف ژوند ساتلو چې کوم جیکټونه د اوبو لپاره، دا ورکو، نو دا ماشوم به هغې طرف ته متوجه شي. له بده مرغه زموږ په پښتني ټولنه کې، په افغانستان کې، پاکستان په بعضې سو کې، د تېر پنځو شپېتو کالو نه مخکې موږ چې کله واړو پامیر صاحب، نو موږ به دغه تماچې اخیستلې، موږ به دا ټوپک اخیستل، بیا به ماشومانو پسې یو بل پسې خپلو کې منډې والې، مورچه زنی به هم کوله، ډزې به هم کولې، او زموږ ذهن کې دا تخریبي عوامل جمع کېده. د هغې نتیجه راغله چې نن دا چې کوم مونږ خبرونه واورېدو، نو ډېر زیات خلکو ته په تکلیف ورسېدو، ما ته خپل ځان ډېر تکلیف ورسېدو، ودرېدلم. دې کې یو لکه د سیاسي او نورو شیانونه که مونږ خوا کړو، نو د کابل یا د پېښور په دې نننو معاملاتو کې یو غټ کردار د لوبو ټوپکې، تماچې، ټینکونه، دام لوبو وي. باید اوس وخت راغلی دی چې مونږ په خپل ځان ورحمېږو، په خپل اولس ورحمېږو، په خپل راتلونکو نسلونو ورحمېږو، او مونږ دې ماشومانو ته د ټانک، ټوپک، راکټ په ځای سټیتوسکوپ، پچکس، ټریکټر، موټروانی، کشترانی، کشته سازی، فلکیات، او د دې ډېر شی لوبې ملاویږي پامیر صاحب. ډېرې زیاتې دي، د آرکیټیکچر یعنی د تعمیر سازای. باید مونږ خپلو بچیانو ته داسې، هغه خلک چې پیسې ورکوي نو دوی ته دا پکار دي چې راځه سبا د رور کور ته ځم، یا د ماما کور ته ځم، یا د خورۍ کور ته ځم، او هغه بچیانو ته زه تحفه ورکوم، نو پکار ده چې زه نن دغسې تحفې ورته واخلم، ښه کتاب هغه ځای کې، ښه اخلاقي کیسې وي، د ماشوم تربیت هغه طرف ته وکړي، نو تیز سره به زموږ دا ټولنه امن ته هم راشي، ترقي به مو کړي، او موږ به د دنیا د نورو قومونو برابر د ژوند حقوق حاصل کړو. موږ ژوندي یو پامیر صاحب، له خپله دغسې ناوړه سوچونو
ناوړه کارکردګو چې موږ ته ناوړه نخکاریږي بنیادی خبره ده عمره د پامیر سره. نو هغه د وجې نه زموږ په افغانستان کې په پښتونخوا کې زموږ ژوند د ډېر زیات تکالیفونو سره د بې علمۍ سره د لوګې سره د تند سره.
یعنی ستاسو له خبرو زده معنا اخیسته شمه چې او ابراهیم دلسوز صاحب هم دا پښتنه لیکلې ده چې په کوچنیوالي کې په وړکتوب کې ماشومان پلاستیکي وسلې استعمال کړي نو چې کله لوی شي نو له ریښتونو وسلو سره مینه لري، همداسې ده کنه؟
بالکل دا پامیر صاحب، ما خو چون کې ولسی ژبه باندې کوشش کوم چې خلک وښي دا شعور او لا شعور مونږ ورته وایو، یعنی کانشیس او سب کانشیس. په کائنات کې چې څه دي او ماشوم چې دی متجسس دی، د مخې ته چې هر شی راځي نو هغه ته نوی دی. مثال سلور کلن یا پنځه کلن یا اته کلن ماشوم د د د چې د کور نه یو کیلومتر لري بوزي نو د پاره ټوله دنیا او کائنات نوې نوې شروع کی، که دوه کیلومتر ځي نور د کینوې والے راځي.
صحیح.
نو ماشوم د فطرت ته چې د دغه جدت خوخی هم او هغه بیا په لاشعور کې ځان ته محفوظ کوي هم.
صحیح.
دا ټول شین زموږ په لاشعور کې محفوظ دی پامیر صاحب، او چې کله د هغه ضرورت شي نو موږ هغه شعور تراولو.
صحیح.
دا غین خپل ګټ واخلو یا خدا نه خواسته ځان ته یا بل چاته په نقصان ورسو.
صحیح دی.
باید مونږ د خپل بچو تربیت دا وکړو چې دای په لاشعور کې مونږ مثبت شایان جمع کو، نو دا غین به اخراج چې کم کیږي هغه هم د مثبت طریقې سره کیږي، منفی عوامل او رد عمل به پکې نه راوځي.
صحیح دی. یو کس را سره د ستړي مشه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم را ته وخی صاحب او سیما څوک خبره کوي؟ صاحب غږ مې صحیح نه راځي. غږ مو ډېر خراب دی صاحب، ډېر زیات ځای ته تغییر ورکړي. ښه، وعلیکم السلام. نوم راته وخی او سیمه.
غلام حیدر خبره کوم له زو بزاف.
په خیر راغلی غلام حیدر صاحب، اوس مو غږ سم شو. ډېر مننه. آباد وسی، پښتنه وکړه.
دا ډېر ترين موضوع ده.
آباد وسی.
نو زموږ اول چې انسان چې پیدا کړي پر فطرت باندې مسلمان پیدا کړي، دا چې د څنګه تربیت وشي اخر هغه شی د جوړ شي. نو چې موږ ماشومان ته له اول څخه نه ځکه کو باسي او ماشومان په لاس ورکو، دا چې دوی څه وخت لوي شي شیطانی لوگ سردیات شوقی ہے او پاغو تم استاد چرو خبره وکړه. ا چرې چې ډېر خطرناک چرې د خپل سترګې لیدل دي، چې د کښې ماتما زلولې او سترګې لیدل دي چرن دي سوي دي او نورمال دي چې خراب سوي دي.
بالکل.
نو دا په کار کوم نه شورات کې هم باندې دوی په پابندۍ وځي.
سلام ده. نو
تاسو او ډاکټر صاحب سلام.
وعلیکم السلام. آباد وسی. غلام حیدر صاحب را سره خپل نظر شریک ک ک ډاکټر صاحب وی خوانه دا خبر او کړه چې دکاندارانو ته پکار دی چې هغه لګ احساس وکي زنه شان په ماشومانو خرڅنه کیم د سیمور پلار ته پکار دی چې هغه ماشوم ته د لوبو د پلاستیکي وسلو په ځای باندې بل شی ورکی. نو د حکومت ذکر وکاو دی ویل چې حکومت ته هم پکار دی چې دغه سی وسلې چې درآمدیږي له مختلفو هیوادونو یا جوړیږي د هغه باندې بندیز ولګي چې نظم په وطن کې بدسه وسلی نه جوړیږي. ابراهیم دلسوز صاحب، ډاکټر صاحب تاسو د شعور او لاشعور خبر وکړه. ابراهیم دلسوز صاحب بل پښتنه هم لیکلې، خیسته پښتنه ده د زاد میدان ولسوالۍ څخه، دی وی وی دا زنی داسې کورنۍ چې پلاری ټوپک سره مینه لري، وی زوی هم هم دا لار تعقیبوي، وی دا میراثي شي کنه؟ میراثي خو جنټیکي، هغه خو جینز ته خو نه ورځي کنه. هر ماشوم چې پیدا شي هغه خپل یو نیچر یا فطرت نه لري کنه، بلکې موږ یې ورزده کوو. نو چې په کور کې څه ګوري نو بیا هماغه لازمي خبره ده، کپلار سره ټوپک ګوري نو بیا یې چې زیم استعمالو مسبات.
بالکل. دا چې کوم جنیټک یا وراثتي ورته موږ وایو، او خو د بیمارو او دغه سلسلو څخه موږ وایو،
یعنی دا غلط فهمي باید نه وي زمونږ په ذهن کې چې د وسلو استعمال میراثي دی یا کلتوري او ثقافتي دي چې پښتنو په خوا وسلي لرل ټول عمر به لري.
بالکل او په خوا کې اونن کې دا فرق دی پامیر صاحب. لکه اوس زموږ بچی چې دی زما تاسو ته پته دا میډیکل کې سبق وي ډاکټران شول هغه سوچ هغې زمانه دا اثر قبول کړو موږ د خپل والدینو نه اثرات اخیستي وو.
صحیح. یو کس را سره د انتظار باسي ستړی مشه صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مراته وخی اوسمه.
نوم محمد ادریس دی او د تانګ نه خبرې کوم.
په خیر راغلی ادریس صاحب پوښتنه وکړه.
خیر اوسه خوشاله ده ډاکټر زه کوم سلام وایم پوښتنه دا ده چې به دا د پلاستیکي وسلو باندې تاسو خبره کوئ دا بالکل ښه خبره نه ده په کار کنه او بل طرف ته کوم ګور تاسو د میډیا خو د پلاستیکي وسلو باندې غوي خو دا فلمونه د دنیا چې څومره دی په دې کې ټول د وسلو د تشدد رجحان دی او دا ټول خلک مو بیلونو ګوري او په ټی وی ګانو ګوري په ډیشم ګوري تو دغه خلاف دروسته پورې میډیا باندې څه خبره ونه کړه چې ادم بند شي کنه پلاستیکي اصله خو چلو د بیا هم دومره خطرناک نه ده او دا اصلي اصله چې ښکارې ده دنیا د دغه په دې فلمونو کې او دا اول تکول خي نو د دې نه به کوم څه واخد دنیا څه تاسو ورو کې ځلا خلک دي سوت
زبردست خسته پښتنه ده
د خوراک په باره کې بده ورته توایم کنه چې بل یو خبر ده اصلي چې کوم دي په موږ په دیوانه کې ګرمۍ کې لاړ شو نو ته یقین وکا کلاشن کوپونه خلک لګان سره واخلي او ور د سیل سپاتې د پاره دومره ډز یو کې هغه ډز باندې ډېر ګناه خلک ولګي
او وای ډز کې
کرکټ پاکستان له دې کرکټ پاکستان وګتی نو تور په خبر کې ډز کې کلاشن کوپونه باندې هغه کې ګناه سمره کا پاکستان مړ کی زمونږ لوی لویان پلار نه راځي نو ما شوم څنګه پلار راول
صحیح دی ډیر مننه ادریس صاحب آباد وسی خوشاله وسی زه ډاکټر صاحب تمدا پښتنه مخې تقدم ډاکټر صاحب حمید الله هلمندی صاحب هم امدادي کړی وي زما په فکر باندې دغه فلمونه په موبایلونو کې چې ګوري یا تصویرونه ماشومانو ته خودل یا ما چې په دې خبرونه په پیل کې ویل چې ځنې ویډیو گیمونه دی پاغه کې جنگ جګړی دغه شین چې دی یزمنګه د فلمونه چې جوړیږي په دې کې دا وهل ټکول او مرګ جوړ لدا شین چې ستاسو په نظر باندې د دلته خو د ماشومانو لپاره یو خاص عمر دی چې چی شي لیدلی شي په ټی وی باندې چی شي نشي لیدلی کم ټلویزیون چینلونه لیدلی شي کم نشي لیدلی او په کم چینل لیدو په وخت باندې به ورسره څوک ناست یا به مور ورسره ناست یا به پلار یا مشر رور یا خور ورسره ناست دی کنه هلته زموږ دا اصول نشته دي نو تاسو راته دا ووایه چې دا ټی وی کې تشدد لیدل موبایل کې تشدد لیدل فلم کې لیدل عکسونه ورته خودل یا ځینې ویډیو گیمونه هم هماغومر اثر لري په ماشوم باندې لکه څنګه چې دا پلاستیکي وسلې لري.
پامیر صاحب ادریس صاحب ډېر ښه خبر وکړه د دې اثراتو باندې خبرې کو دنیا چې دا مجموعه ازداد د زید شنو مجموعه دې ته موږ دنیا وایو. فلم په کار د چې فلم او دغه شنه بند شي دا چې کوم د تشدد ډک ویډیو گیمونه دي یا فلمونه دي دا باید بند شي دا موږ هم وایو او د نړۍ مختلف حکومتونه هم وایي خو دا ممکن نه ده موږ تیاره هله پیژنو چې رڼا وي ګرمي هله پیژنو چې یخنی وي باید موږ خپل کار خپل ذمہواری وپیژنو زبون ماشوم کا ویڈیو گیم وکتلو یا پدغه سے شین باندې وکتو نو بیا د مور پلار د ذمہواری ده چې هغه پوی کی چې یو خدا فلمی دنیا ده یو دا د لوبو دنیا ده او ماشوم تربیته کی چې دینه په مونږ ډډه کو دا په دنیا کې داسې کارونه نشته ده او داسې کارونه یاد وسلی ضرورت کله پیدا کی چې کله تغلاکه کله ته شوکه وکې کله ته ډاکه کې یا کله ته نور داسې غلط کارونه کې نو بیا به تاته دې ضرورت پیدا کیږي نو باید چې ته دروغونه وې تغلاونه کې ماشوم ته بده مونږ خیو ته ډاکاونه کې نو تا ته بده دې قسم وسلې یا د دې د استعمال ضرورت هم نه به دغه خلکو سره ستا ژوند مخامخ کیږي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
الله ګرانو سي ډېره مننه.
خوشاله اوسې روغتي او درملنه خبرونه په همدې ځای پاتې رسیدي بلونه به بیا در سره په مخامخ